امریكا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریكا
قدر بون اوریدونکو السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو خو اوس په مکړی د دې سات خبرونه ته
درنو اوریدونکو السلام علیکم او د هم د خبرونو لنډیز د اسلامی دولت د ډلې ملیشو د موصل د خار په لویدیس کې د النوري جماعت ته ټول غزید لارې بندي کړي او د عراق د فاو سره اخري جنگ ته ځانونه تیاری جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ پریکړه وکړه چې د اقلیم د بدلون په باب باید د پاریس د موافقې نه امریکا وباسي او واشنگتن وایي چې په اسرائیلو کې د امریکا سفارت به د تل ابیب په خار کې وي او هغه به اوس بیت المقدس ته انتقال نه کړي د خبرونو تفصیل د اسلامی دولت ډلې د موصل د خار په خلویدیس کې د النوري جماعت ته ټول غزیدلې لارې بندي کړي او د عراق د فاو سره اخري جنگ ته ځانونه تیاری دا غوسی مخالکو اسوسییټډ پریس او رويټر خبرې ژوندونه ته ویلي چې غوی د دایشت افراطی ډلې په لسګونو ملیشې لیدلې چې دغه جماعت ته نږدې سرکونه بند کړي او د هغې سیمې اوسیدونکو ته ویلي دي چې د خپلو کورونو نه ووځي د موصل په ښار کې د النوري جماعت د دایش د ډلې دپاره په ډېر زیات اهمیت لري چې د هغوی مشر ابوبکر البغدادي په 2016 کال کې د اسلامي دولت د خلافت اعلان هلته وکړ عراقي قواو چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو ملاتړ هم ورسره ملګری دی د موصل د ښار د زیاتو برخو نه د دایش ملیشه شړلې دي اوس هلته د دایش ملیشه د خار په 12 کیلومتره مربع ځمکه باندې کنټرول لري او بس ملګری ملتونه وایي چې اوس هم د موصل د خار په هغو برخو کې چې هلته د دایش ډله کنټرول لري 3000 خلک باندې پاتې دي جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د اقلیم د بدلون په باب د پاریس د موافقې نه د امریکا د وتلو فیصله کړې ده دغه موافقه تقریبا د نړۍ 200 ملکونو لاسلیک کړې جمهور رئیس ټرمپ وایي چې دغه موافقې د امریکا اقتصادي ودې ته تاوان رسولې په میلیونونو امریکایان بیکاره کړي او د امریکا شرکتونه یې کمزوري کړي دي ښاغلی ټرمپ دغه فیصله په داسې وخت کې کړې ده چې د امریکا د ډیرو تجارتي شرکتونو مشرانو د هغه نه غوښتي دي چې د پاریس په دغه موافقې کې خپل غړیتوب ته دوام ورکړي جمهور رئیس ویلي دي چې واشنگتن به سمدستي د پاریس د موافقې مراد کول بند کړي مګر هغه دا هم ویلي دي چې هغه به بیا یا د پاریس په موافقې کې د غړیتوب لپاره خبرې پیل کړي او یا به دې ته ورته په داسې موافقې کې شامل شي چې د امریکا د پاره شرایط ښه وي د اروپایي ملکونو ډیرو مشرانو د پاریس د موافقې نه د امریکا د وتلو په باب د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ په پریکړې ډیر بد ویلي دي او ویلي دي چې دا به په نړۍ کې د امریکا د مشرۍ عنعنوي رول ته خطر پیدا کاندي سره دې چې د امریکا جمهور رئیس د دې وعده کړې و چې اسرائیلو کې به د امریکا سفارت د تل ابیب نه بیت المقدس ته انتقال کړي مګر جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ اوس وایي چې د امریکا سفارت به په تل ابیب کې پاتې وي پرون سپینې ماڼۍ وویل چې ښاغلي ټرمپ فیصله کړې ده چې په تل ابیب کې وه چې هلته د نړۍ د ملکونو نور سفارتونه هم شته دی د امریکا سفارت په خپل حال کې وساتي د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتانیاهو وایي چې د ښاغلي ټرمپ دغه فیصله مایوسه کړې ده د امریکا متحده ایالاتو په 9 کمپنیو او دریو هغو اشخاصو چې د شمالي کوریا سره د توغندیو په پروګرامونو کې د مرستې شک پر راځي نوي بندیزونه لګولي دي د دغو بندیزونو په اساس به د روسیې د دوو کمپنیو په شمول دغه 9 کمپنۍ او دغه اشخاص د امریکا د اتباو سره د تجارت نه منع کړی شي او په امریکا کې به ټول سرمایه هم کرخ شي په شمالي کوریا دغه بندیزونه په تیر هفته کې د دوو بالستیکي توغندیو د وارولو د امتحان نه وروسته لګیدلې دي د شباب د افراطي ډلې ملیشو د کینیا په شمال کې د یو مکتب د سوځول نه وروسته د هغه مکتب یو استاد وژلی او بلې تختولی دی په سیمه کې د کینیا یو لوړ دوه مقام موسفی عبدالرشید د امریکا غاک د سومالی سرویس ته په خپلې مرکې کې ویلي چې د شباب د ډلې یو شمېر ملیشه د فافي کلي ته ورغلي وو او هلته دغه جنایت کړی دی په سیمه کې محلي خبریالانو هم دا ویلي دي چې دغه ملیشو د پولیسو یو موټر سوځولې او درې پولیسي زخمي کړي دي
داسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل.
د کابل ښاروالي وایي چې د دغه ښار په ځنبق څلور لاره کې د چهارشنبې په ورځ په خونړۍ او زورور چاودنه کې خصوصي سکتور ته زیات مالی زیان اوښتی دی چې د لومړنیو موندنو له مخې دغه زیان یو میلیارد افغانۍ ته رسیږي او ښایي دا شمېره تر څلور میلیاردو افغانیو لوړ سي. پام وکړئ په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر رالیږلي رپورټ ته.
د کابل ښاروالۍ وایي د هغوی لومړنۍ موندنې ښیي چې په زنبق څلور لارې کې د پروني موټر بم برید په نتیجه کې یو میلیارد افغانۍ مالی زیان اوښتی او ښایي دا شمېره تر څلورو میلیاردو افغانیو لوړه شي. د کابل سرپرست ښاروال عبدالله حبیبزی د پنجشنبې په ورځ د کابل د پولیسو له چارواکو سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې وویل د چاودنې په سیمه کې د بیارغونې چارې پیل شوي دي. د ښاغلي حبیبزی پر وینا هغه دولتي ادارې چې په دې برید کې زیانمنې شوي دي د شنبې تر ورځې به بیرته په فعالیت پیل وکړي. هغه وویل په سیمه کې په چټکۍ سره د بیارغونې کار روان دی. د کار په جریان کې موږ شاوخوا 1300 متر مکعب ساختماني مواد سیمې ته رسولي دي. د بیارغونې شاوخوا 80% کار بشپړ شوی دی او 1.5 موټر تخریب شوي مواد او لږ تر لږه 50 خراب شوي موټر مو د نورو بنسټونو په مرسته له سیمې څخه بهر ایستلي دي. زموږ ټول پرسونل د شپې او ورځې په اوږدو کې په کار بوخت وو. پرونی برید چې ویل کېږي پکې له یو نیم ټن چاودیدونکو موادو څخه کار اخیستل شوی و د پیښې له ځای څخه یې تر 2 کیلومتره واټن پورې ودانیو او کورونو ته زیان رسولی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو ویاند سیام الدین پسرلی وایي په دې چاودنه کې یوازې خصوصي سکتور ته تر 14 میلیونه ډالرو مالی زیان رسیدلی دی. ښاغلی پسرلی امریکا غږ ته وویل
پرون د پیښې خسارات تر ننه پورې چې موږ ارزیابي کړی تقریبا شاوخوا 14 میلیون ډالرو ته رسېږي. یعنې پرون چې موږ ارزیابي وکړه 10 میلیون ډالر وو، نن د 10 میلیون ډالرو څخه پورته شوی. شاید چې سبا بل څخه پورته تر څو زموږ دا سرچ او تحقیق مکمل کېږي، شاید چې ځینې هم ډېر سي. خو په کل کې همدومره خسارات په مستقیم ډول زموږ خصوصي سکتور ته، مشخصا دغه لویو شرکتونو ته اوښتی.
د پیښې په شاوخوا سیمو کې د دولتي ودانیو او بهرنیو سفارتونو سربیره بانکونه، هوټلونه، دفترونه، خصوصي شرکتونه او سوپرمارکیټونه موقعیت لري. په سیمه کې د الوتکو د ټکټ پلورلو د یو شرکت خاوند عبدالعزیز وایي هر څه په بشپړ ډول له منځه تللي، هیڅ هم پاتې نه دي. ښیښې، لپټاپونه او نور وسایل موږ ته زیات زیان رسېدلی دی. ارګ په یو بیان کې ویلي چې په دغه برید کې یو شمیر دولتي، نړیوال او خصوصي بنسټونو ته زیان رسیدلی دی. په بیان کې راغلی په داسې حال کې چې د کابل ښاروالۍ کارکوونکي د ویجاړې شوې سیمې د بیارغونې او پاکولو په چارو بوخت دي، حکومت به د دغه برید د عاملانو له تعقیب او نیولو څخه لاس په سر نه شي. د دغه برید مسؤلیت چې 80 کسه پکې ووژل شول او 361 نور پکې ټپیان شول تر اوسه کوم چا یا ډلې منلی نه دی. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د کابل پرونی پیښه نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ د مشرانو لخوا غندل سوې ده او د نړۍ بیلابیلو مشرانو په دې حق له غبرګون ښودلی دی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس د افغانستان د جمهور رئیس سره تلیفوني خبرې کړې دي. پام وکړئ په دې اړه رپورټ ته.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غنی سره د کابل د پرونی پیښې په اړه تلیفوني خبرې وکړې. ولسمشر ټرمپ دا خونړۍ پیښه وغندله او ویل چې متحده ایالات به د افغانستان د حکومت او خلکو ملاتړ ته ادامه ورکوي.
متحده ایالات د برید په کلکه غندي چې د روژې په میاشت کې ترسره شو. زموږ سفارت به له خپلو افغان شریکانو سره خپل کار ته دوام ورکړي او د دې برید د عاملینو په نیولو کې به مرسته وکړي. جمهور رئیس ټرمپ د جمهور رئیس غني سره ټلیفوني خبرې وکړې او د برید په حق له خپل غمرازي شریکه کړې ده.
د کابل په پیښه کې 11 امریکایان هم ټپیان شوي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په کابل کې د خونړۍ برید په غبرګون کې وویل دې برید وښودله چې ترهګري پوله نه لري.
دا ډول شیبې موږ ته راپیادوي چې ترهګري پوله نه پیژني، موږ ټول تر هدف لاندې نیسي، که هغه په مانچستر، پاریس، استانبول، سن پیټرسبورګ او یا د نن په څیر په کابل کې وي. موږ ټول به چې پر قانون، آزادۍ او بشري درنښت باور لرو، په اروپا، امریکا، افریقا او بېله شکه په افغانستان کې د ترهګري پر خلاف په جګړه کې مخکښ و اوسو او دا به وګټو.
دا ملګرو ملتو سرمنشي له کرکې نه ډک دغه برید په کلکه غندلی او ویلي دي چې دا د ترهګرۍ او توندلارۍ پر خلاف د جګړې د اړتیا اهمیت په ګوته کوي.
د ملګرو ملتونو منشي د کابل د پرونی برید د قربانیانو له کورنیو سره خپل ژور خفګان څرګند کړی ده او زخمیانو ته یې د عاجله شفا هیله کړې ده. هغه د افغانستان د خلکو او حکومت سره د ملګرو ملتونو په یووالي باندې ټینګار کړی ده.
د بښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هم د کابل خو نړۍ پیښه غندلې ده. که څه هم کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي دغه برید د حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتو د ادارې په ملاتړ کړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې دغه هیواد سفارت ته د زیان په اړه خبر ورکړی دی.
څرنګه چې زموږ سفارت د پیښې د ځای په ګاونډ کې موقعیت لري، نو زموږ ودانۍ زیان موندلی ده، خو څوک ژوبل شوي نه دي. موږ غواړو چې د ترمیم لپاره یوه برخه کارکوونکي بل ځای ته انتقال کړو.
د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو د مشرانو په څیر د نوبل جایزې پښتنۍ ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ هم د کابل خونړۍ برید غندلی او دا یې غیر انساني او له ظلمه ډک بللی دی. تیره شپه د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د ایفل برج څراغونه د کابل د چهارشنبې د خونړۍ چاودنې د ویر لپاره مړه وو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد او دوو نورو پخوانیو ډیپلوماټانو د امریکا له جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ څخه غوښتي چې په پاکستان کې د ترهګرو امن پناه ځایونو ته جدي پام وکړي.
په کابل کې تر مرګونی برید څو ساعته وروسته په واشنگتن کې د مخکښو پخوانیو ډیپلوماټانو غونډه په افغانستان کې د امریکا د پالیسۍ په اړه یو بحث کې یو شمېر امریکایي سیاستوالو د امریکا پر جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ غږ وکړ چې په افغانستان کې د ثبات د راوستلو په خاطر پر پاکستان فشار واچوي. په عراق، افغانستان او ملګرو ملتونو کې د امریکا پخواني سیاسي استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد وویل چې پاکستان باید د ترهګرو ملاتړ هیواد وپیژندل شي.
د دې جګړې د اوږدېدو لومړی فاکتور پناه ځایونه دي. کله چې وسلوال په بهار کې اډې لري، رهبري یې خوندي ده. کله چې روزل کېږي، کله چې تقویه کېږي، کله چې د زخمي کېدو په وخت کې روغتون ته ځي او کله چې مالي سرچینې ورته برابرېږي، ډېر ستونزمن شي چې داسې بغاوت مهار شي.
امریکا کې د افغانستان د جګړو په اړه په داسې حال کې تاوده بحثونه روان دي چې یوې زورورې او مرګونې چاودنې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې تر سلو ډېر کسان ووژل او سلګونو نور خلک یې زخمیان کړل. د افغانستان ملي امنیت وایي چې د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې د کابل برید د پاکستان د آی اس آی استخباراتي ادارې په همکارۍ د حقانی شبکې لخوا پلان شوی و. د زلمی خلیلزاد په باور پر پاکستان د فشار راوړلو لپاره سپینه ماڼۍ باید ژر تصمیم ونیسي. زلمی خلیلزاد له افغان حکومت وغوښتل چې د کابل د پرونی برید په اړه شواهد نړیوالو ته وړاندې کړي.
موږ
پوهیږو چې د پاکستان له استخباراتو سره د حقانی ډلې اړیکې ډېرې نږدې دي. د پاکستان د حکومت او استخباراتو د لاس آله ده. نو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا یو هیواد چې له یوې ډلې څخه طرفداري کوي او هغې ته ځای ورکوي، له هغې ډلې څخه ګټه اخلي او هغه ډله د افغانستان په مرکز کې داسې یو کار کوي چې سلګونه ملکیان، ماشومان، خځې، سپینګیری او ځوانان پکې وژل کیږي، آیا هغه هیواد د ترهګرۍ یو ملاتړی هیواد نه دی؟ پس تر کله په دې اړه باید صبر او حوصله وشي.
په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وایي چې پاکستان په افغانستان کې خپلې ګټې لري چې باید پاملرنه ورته وشي.
د پاکستان د پاوز د عمومي قومندانۍ له نظره دا داسې یوه جګړه نه ده چې وبایلل شي، ځکه نو جګړې دومره دوام وکړ.
د افغانستان حکومت او یو شمېر امریکایي سیاستوال پاکستان له ترهګرو څخه په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا ادعا نه مني. بلخوا د افغانستان او پاکستان په چارو کې د امریکا پخواني خاص استازي ویلي چې د باراک اوباما حکومت طالبان ځکه خپل دښمن ونه بلل چې د امریکا لپاره یې خطر نه جوړاوه.
موږ ولې په افغانستان کې پاتې کیږو؟ یو اساسي تشنج شته چې آیا موږ د ترهګرۍ پر ضد اهداف لپاره یو او یا د دې لپاره چې د افغانستان دولت باثباته کړو او یا له دواړه. که دا د ترهګرۍ ضد مبارزه ده، نو آیا دشمن یوازې القاعده او ورسره تړلي ډلې دي او یا داعش او نور چې وطن ته مو خطر پېښوي؟
په پام کې ده چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د روانو شخړو د کابو کولو لپاره دغه هیواد ته زرګونه نور پوځیان ولیږي. د امریکا جمهور رئیس د افغانستان له جمهور رئیس سره په یوې ټلیفوني مکالمې کې ویلي چې امریکا به د افغانستان تر څنګ ودرېږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د چهارشنبه په ورځ د می په یو دیرشمه په کابل کې په یوې خونړۍ حمله کې لږ تر لږه نوي تنه ووژل سول. د افغانستان د ملي امنیت د دغې حملې پړه د حقانی په شبکې او د پاکستان په استخباراتي ادارې واچوله. په اسلام آباد کې د پالیسیو د مطالعاتو د انستیتوت د دفاعي چارو کارپوه سید نذیر وایي چې معمولا د افغانستان استخبارات د دې پر ځای چې خپل مسؤلیت سم ادا کړي د خپلې ناکامۍ پړه په پاکستان اچوي. هغه دا هم وایي چې په کار ده د پاکستان او افغانستان استخبارات د یو بل سره همکاري وکړي. زموږ همکارې نظرانې یوسفزی د ښاغلي سید نذیر سره مرکه کړې ده چې تاسو ته یې در اورو.
نذیر صاحب، پاکستان څنګه تاسو چې پرون د کابل د حملې نه خبر شوي، پاکستان د افغانستان هغه تورونه رد کړي دي چې وایي پاکستان آی اس آی په دغه حمله کې د حقانی د شبکې سره مرسته کړې ده، تاسو په دې حق باندې څه نظر لرئ؟ تاسو
تر څو پورې چې د پاکستان او د افغانستان تر منځ خپلې کمې کشالۍ دي، یو بل باندې تورونه لګول دي، یا هلته څه بریدو لګي یا دلته څه بریدو لګي، نو یقیني خبره ده چې یو طرف ته د عیسائی نوم راځي نو بل طرف ته د انګلیس نوم راځي. دا د دواړو ګاونډي ملکونو دپاره ډېره خطرناک خبره ده، ځکه چې د یو بل د امن یو بل سره تړلی شوی دی او جنگ د دواړو په فایده کې نه دی. تر څو پورې چې اوسني برید تعلق دی چې په هغې کې ډېر زیات قیمتي جانونه او هغه په ډیپلوماټیک انکلیو کې او په هغه ځای چې هغه د ټولو نه ډېر ګارډډ وي، ریډ زون وي، نو یقیني خبره چې یو سیکورټي لیپس خو دی او چې هغې کې کمزوري ده، هغې کې څه تفاوت دی او دا غینا وې ساده چا تکړه دا بل یو دا سټراک استعمال کړي چې دا غینا ډلوی تباہی راغلی دا اوس د دغه تباہی ضروری خبره دا چې دا کار خو د استخباراتي ادارو دی او په غیر انډیس غیر ذمہ داری دا، لیکن انډیس د خپل ذمہ دارای نه بل طرف په پاکستان باندې ځکه چې د پاپولر پرسپشن دی یار چې پاکستان باندې بلیم لګوا قانوني نت ورک دی. حالانکه د قبایلي علاقو څو د امریکای سنټرانو هم دوره کړی دا، د روس جرنیلانو هم کړی دا، او د دین علاوه د برطانیې هم ټولو دا غټ کړی دی چې په دغه ځینو کې داسې مرکزونه یا داسې خلک نشته دی نه خپل.
تاسو په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې په کار دي چې د افغانستان استخباراتي ادارې خپل مسؤلیت ترسره کړي. تاسو دا فکر کوئ چې که د افغانستان ملي امنیت او استخباراتي ادارې خپل مسؤلیت ترسره کړي نو دغه شانتي حمله مخنیوي ممکن دی؟
ګور افغانستان کې یو شبکه نه ده چې حمله کوي، ډېر ځای ته آی اس پی طالبان دی، غقانی دی، د دین علاوه نور ازبکستان والا دی، نور دی. بهر حال بل طرف ته چې د افغانستان د قوات چې کوم امریکایانو یا کینیډي والا یا نور د هغوی چې کوم تربیت کړی دی هغه تربیت خو کېدلی شي، لیکن چې کوم قسمه جنگ دی دا جنگ ډېر زیات اعصاب شکن دی، دا ډېر زیات کمپلیکس دی، دا هر مخه دی، د دې مخنیوی په مکمل طور ډېر ناممکنه خبره ده. داسې بریدونه لګېدل په پاکستان کې هم ممکن دی او په افغانستان کې هم ممکن دی. او بل طرف ته امریکې نوې پالیسي چې کومه ده چې یاره افغانستان ته نوې قوا ورکول یا هغوی ته نوې ټریننګ ورکول یا داسې هتھیار ورکول یا بل سرویلنس د لیدلو د ښودلو یو سیستم ورکول او د هغې نه علاوه هلمند ته او بل ځای ته فوجونه لیږل او هوایی یا فضایي نگرانی کول دا چیزونه په خپل ځای باندې ټیک دي، لیکن بل طرف ته د سرحد یو کنټرول میکانیزم منیجمنت میکانیزم دغه هم ضروري دی پاکستان سره او بل پاکستان سره تعلقات کې یو بل سره په رښتیا باندې تګ، یو بل باندې اعتماد او د یو بل خیرخواهي لټول او افغان لډ افغان وول پریس تاسو باندې کول دا ډیر ضروري دی.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی دغه وایي چې حکمنامه لاسلیک کوي په یو دوو درې ورځو کې چې د حقانی شبکې یو څو تنو غړو ته دی اعدام سزا ورکړی شي، یعنی پانسی دی ورته ورکړی شي. تاسو څه وایئ په دې حق باندې چې د پاکستان حکومت چرته د حقانی د شبکې د غړو په خلاف باندې اقدامات کولای شي؟
ګوره دلته خو چې څومره تر څو پورې شبکې دي نو هغه تر اویو نه زیاتې دي، په دغه کې دی داسې دي چې هغه یو نوم بدل کړی بل نوم باندې دي، همدغه کسان دي چې یو تنظیم ته ورځي دی بل ته ورځي او د بل تنظیم نه وځي نو بل ته ورځي، نو دا یو قسم دا یو مسلسل عمل دی. ہاں البتہ چې تر څو پورې پانسې نیول کړی شوې دي، پا پاگی کے پاکستانین جیتی چکم داسی ہم لوگ کی چپاگی کے لکائے پیس نمونہ شوا یا دوی دوی نوری ہم لے کھڑی دی پاگی کے ملابس تھی پاگی فوجی عدالتینا ہم دی او بل زمان سوائے سیول عدالتین زن نظام دیر سلو دی البتہ اکسا جوڈیشل کلنگ چکم کی گی آگا غیر روایتی چکی گی ناغی کے پناہ خچی گی ہم او داغی بے سوک ذمہ داری نالی چدا دا چا غڑے وہ چا مڑکو او د کم طرف را غشو نو دا یو داسې جنگ دی چې دا ډېر زیات کمپلیکس دی او دې کې ښکارا او نه په شیشه کې څوک نه ښکاري بلکې هر یو په شیش محل کې ناست دی او سن سکانی بلته ولي او سن سکانی هغه باندې راځي نو دا ارته مخو ریزا ریزا کیږي او دغه وجه ده چې دې ما عوامو ته زیات نقصان رسي او ماشومانو ته هم خلکو ته زیات نقصان رسي او په نسبت د حکومت غړو ته یا د چارواکو ته.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په خوست کې دینی عالمانو او نورو ولسی خلکو د کابل د موټر بم برید غندلی او دا یې غیر اسلامي او غیر انساني عمل بللی دی. دوی د دغې پیښې مرتکبینو ته د سخت سزا غوښتنه کړې ده. خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې دا رپورټ استولی دی.
د کابل ښار په پرونی موټر بم برید کې چې د وزیر اکبر خان په زنبق څلورلارې کې وشو تر 1500 زیاتو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د دې پیښې زیاتره قربانیان ملکي افغانان دي. د خوست دیني عالمانو په یوه راټولېدنه کې دغه برید غیر اسلامي او غیر انساني عمل وباله. دوی دغه پیښه وغندله او له افغان دولت نه یې وغوښتل چې د مرتکبینو په اړه یې جدي اقدامات وکړي.
رسول اللہ اسلام بلد کی فرمائی تو سے چدو یو مسلمان تا زیاری کول دا فسق دا قتل کول دا کفر دا او دا کفر کول یو مسلمان چا غیر حق ملک مر کو دا دا زوند پر حلول و گنلو او حرام سا زوند پر حلول گنن دا سڑے کفر تو وزی نو دا انسان جو مسلمان مر کے دا زوند پر حلول بولی حالان کہ دا مسلمان دا دی وین تو یول تو دی پر حرام دو بالکل دا انسان کفر تو وزی.
د غدینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه غیر مذهبي او د سیمې او نړۍ د استخباراتو جګړه وبلله. دوی د هیواد پر ټولو دینی علماو غږ وکړ چې د افغانستان د دښمنانو پر وړاندې پیوه خوله د جهاد غږ پورته کړي.
په ولس او علماو ځوانانو باندې غږ کوم چې راځئ د یو متحد او اسلامي افغانستان لپاره د ټولو جنایتکارانو او پردیو مزدورانو په خلاف باندې چې زموږ په خلاف یې جهاد فتور کړي دا په قران کریم او نصوصو کې نشته. راځي چې په یو اخله دغه چا په ضد دغه چا په خلاف د جهاد فتوا ورکړو چې راته قران او حدیث امر کوي. کچیر ته موږ علما او ځوانان او د ملت د کار و نکو موږ به هر ورځ وژل کیږو موږ به هر ورځ ذلیل کیږو. راځي په یو اخله باندې د خلکو ته جنایتکار د خلکو ته خوارج د خلکو ته د اسلام نه باغی وایو.
په عیني وخت کې عام افغانان هم له افغان دولت څخه غوښتنه لري چې د نورو خونړیو بریدونو د مخنیوي لپاره په یاده پیښه کې په هره کچه ښکېل کسان تشخیص ونیسي او د عدالت میز ته یې راکاږي.
په خوست کې رژه په واله بنده وشوه، رژه په 15 بنده هغه د پکوبل کې وشوه. عوام ته ستر تکلیف ورسېد. دا نه د چته چې یو حکومت حکومت موږ ورور ده، عوام دغه موږ ورور نه دي.
ایمنم قسم خان دی د اوس د بنوات د سل نه پر عمل دی کنه سل نه پر عمل دی کونډیا ته مون پوتی شي فکر وکړ چې افغانستان کې بعد ول روان دی پاکستان مو ول اخر څه یي بل دولت مخر څه یي می پی ګونه.
په کابل ښار کې د چهارشنبه ورځې موټر بم چاودنه چې د فاضله مواد دی وټانکر په وسیله وشوه او تر ټولو خنړی برید بلل شوی په کور دیننه او بهرې پراخه غندنه شوی. تر اوسه د یاد برید مسولیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. خود افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې دا برید په پاکستان کې پلان او د هغه هیواد د استخباراتو په مرسته د حقانی شبکې لخوا عملي شوی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
ډبلیو اف پی یا د خوړو نړیوال سازمان وایي که څه هم دغه سازمان په کافي اندازه امکانات او بودیجه نه لري خو سش کال په پام کې لري چې افغانستان ته د پاسه 1 میلیون رسنیدونکو کډوالو او کورنیو بې ځایي سوو سره خوراکي او نغدي مرستې وکړي. دبليو اف پی د 2014 کال له اکتوبر د میاشتې راهیسې د بیړني حالت پروګرام له لارې تر اوسه 12,000 راستنیدونکو او بې ځایه سوو کډوالو سره مرستې کړې دي. په دې باره کې د خبریالې لیمی نیازی رپورټ واوري.
دا د کابل جلال آباد عمومي سړک دی. د دې سړک په غاړه له پاکستانه د بیرته راستنیدونکو کډوالو کمپونه او استوګنځایونه دي. یو شمېر دغه کډوال نن د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال سازمان یو دفتر ته په دې موخه راغلي چې نقدي مرسته ورسره وشي. ډبلیو ایف پی د 2014 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې د بیرته راستنیدونکو او بې ځایه شوو کډوالو له هرې کورنۍ سره د خوراکي موادو او 6,000 افغانۍ نغدي مرستې کوي. له پاکستانه راغلی کډوال محمد ظاهر د ډبلیو ایف پی دغه سیمه ییز دفتر ته راغلی تر څو د 6,000 افغانیو نغدي مرسته ترلاسه کړي. دی وایي یو میاشت مخکې هم دا پیسې ترلاسه کړې وې.
تقریبا 2 کاله دغه پاکستان کې مو تیر کړ. بیا دغه ځای نه دې خوا ته رالو او تقریبا د 6 میاشتې کې چې موږ دلته حاضر شوي افغانستان کې کور په کور باندې دا خلک راتل ته ګرځېدل او مدد لپاره دغه کارتونه موږ ته راکړي دي.
د خوړو د نړیوال سازمان د چارواکو پر وینا دوی د 2019 کال تر پایه په دې هڅه کې دي چې څه باندې 1,000,000 بیرته راستنیدونکو او کورني کډوالو سره نقدي او خوراکي مرسته وکړي. د دغه سازمان ویاند وحیدالله امانی د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل
چې مهاجرین را روان دي 1,000,000 کسانو لپاره بشته 1,000,000 کسان نه زیات په دې برخه کې مونږ غواړو چې په کوښښ لاندې ونیسو سږ کال تر اخره پورې اماده د امکاناتو په صورت کې دي. امکانات هم تر اوسه محدود دي، ضرورت زیات لرو. کوم پلان چې مونږ د کال په سر کې نیولای دی هغه لپاره کافی بودیجوي امکانات تر اوسه پورې نه لرو.
ښاغلی امانی زیاته کړه چې د بیړني حالت د پروګرام له پیل څخه تر دې دمه 2,000 کورنیو سره نغدي مرستې کړي دي. د هغه پر وینا دا مرستې تر ډیره کابل او مشرقي ولایتونو کې ترسره شوې دي چیرته چې ډیری بیرته راستنیدونکي کډوال میشت دي.
دلته کابل کې تر اوسه پورې 3,000 کورنۍ د مرستونه د نقدي مرسته ترلاسه کړي. په شرقي ولایتو کې 3,000 نه زیات کورنیو د مرسته ترلاسه کړي. چون ډیر د مهاجرینو راتګ د تورخم له لارې دی نو موږ هم ډیر تمرکز په همدغه خاک کړی.
د 2018 کال له پیله تر اوسه شاوخوا 1,500 افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي چې اکثره یې خوراکي او د استوګنځایونو ته جدي اړتیا لري. خو د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي چې سږ کال به 90% بې اسناده راستنیدونکو کډوالو سره هم مرسته وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2,690 اف ام 3.15.
د انټي بیوټیک په مقابل کې د ناروغیو د مقاومت ډېرېدل ساينس پوهان دې ته اړ کړي چې د نوو انټي بیوټیکو په جوړولو کار وکړي او په زړو انټي بیوټیکو کې ځینې تغیرات راولي چې مؤثریت یې ډېر سي. په دې وروستیو وختونو کې ساینس پوهانو د یو بل انټي بیوټیک چې د وینکو مایسین په نامه یادیږي په جوړښت کې تغییر راوستی دی. دغه انټي بیوټیک د هغو باکتریایي ناروغیو د تداوی لپاره استعمالیږي چې د انسانانو د مرګ سبب کیږي. نور تفصیل د جیسیکا بیرمن په راپورټ کې واوري چې روشان نورزیه تستاوروي.
د عادي باکتریایي ناروغیو د تداوی لپاره د انټي بایوټیکسو ډیر او بې ځای استعمال په طبابت کې یو لوی مشکل را پیدا کړی دی او هغه دا دی چې په نړیواله کچه د باکتریاو مقاومت د انټي بایوټیکسو په مقابل کې ډیر سوی دی. دغه علت دی چې ځینې ساینس پوهان وایي چې انټي بایوټیکس خپل مؤثریت له لاسه ورکړی دی. او ساینس پوهان هڅه کوي چې نوي انټي بایوټیکس جوړ کړي او ترڅنګ دوی دا هڅه هم کوي چې په زاړو انټي بایوټیکسو کې تغیرات راولي او مؤثریت یې ورډیر کړي. په دې وروستیو کې د امریکا په کالیفورنیا کې د سکرپس د څېړنو انسټیټیوټ د انټي بایوټیکسو یو قسم ته چې وینکومایسین نومیږي تغیر ورکړی. وینکومایسین 60 کاله مخکې جوړ شوی وو او هغه وخت ورته په دې سرګه کتل کېدله چې د باکتریایي مریضیو د تداوی لپاره داخلي او قوي درمل په توګه ورنه کار اخیستل کېدای سي. وروسته بیا مؤثریت کم شوی وو.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ سه نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دغه خبرونې همکاران حاضر دي په لاندې وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه.